دا مشال رادیو ده، وخت د غرمې 12:00 وی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به پر قبایلي سیمو سربیره د پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه واوري. نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه شوې ده. ځینې سیمه ییز او نړیوالو راپورونو ته هم پر روان خبرونه کې ځای ورکړی دی. خو تر هر څه وړاندې بشیر ګواښ ترځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر. لومړی د خبرونو سرټکی او نېشنل ګون یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې مرکزی حکومت د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حق نه خوري. د خبر په پښتونخوا په کوواټ کې څلورو هغه کسانو ته پنسي ورکړل شوې ده چې تیر کال پېښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې تورن پېژندل شوي وو. ناټو د راتلونکي کال تر اخره پورې افغانستان کې د 2000 پوځیانو د پاتې کېدو فیصله کړې. او وسوم بشپړ خبرونه. پرون د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد مظاهره وشوه او برخوالو یو ځل بیا وویل چې مرکزي حکومت دې دالار له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي زیاته کړه،
کله چې میا نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغوی د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نه سره وړای، نو میا نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو.
یاد دی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې دوی د چین سره د اقتصادي راهداري لارې بدلې کړې دي، خو ملت پاله پښتانه سیاستوال پی باور نه کوي او وایي چې په دې منصوبه کې د پښتنو حق خوړل کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پرونی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی، خو له وجې به یې پر عملیاتو کوم اغېز ونه شي. نوموړی پرون ماښام اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل څومره چې عملیات سختېږي هماغومره به ورته حملې ډېرېږي، خو د رینجر ځواکونو عملیات به ونه درېږي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د پرونۍ حملې ذمواري نه ده اخیستې. خیبر پختونخوا کې د یوې جاسوسي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې نن سهار هغه څلور کسان په کواډ کې پنسي شوي چې تیر کال پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید کې ککړ وو. د دغه چارواکي په خبره د دې کسان نومونه حضرت علي، سبیل، عبدالسلام او مجیب الرحمن دي. د پاکستان د خزانې وزیر سغډر ویلي چې حکومت کوشش کوي د ضرب اعظب عملیاتو جګړو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه نوموړي زیاته کړې چې له 400,000 کډوالو کورنیو څخه 70,000 بیرته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. هغه همدارز ویلي چې د ضرب اعظب عملیات به د 2018 کال تر اخره پورې په کامیابۍ سره پوره شي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي تلین لمانځل کیږي. نوموړی له برطانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه. په 1993 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوټه کې په بمی 14 کې ودل شو. هغه د سیاست ترڅنګ په پښتو ادب کې هم کار کړی و او د لسو پوخاو شا کې کتابونه لیکلي او ژباړل دي. پرون په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ خبرلاند ته وویل چې که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو ګواښ وي. هغه زیاته کړه له همدې کبله به د افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې جاري ساتي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلی امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه واستي. هغه ویل که داسې کیږي نو باید له عراق څخه یې اجازه واخیستل شي. نوموړي دا څرګندونې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس ته کړې. پرونۍ هغه خبرې وروسته کړې چې ویلی وو امریکا به د داعش خلاف د ځنګړو عملیاتو 200 سرتیری واستي. داسې ښکاري چې دا ځواکونه به د عراق په خودمختاره کوردي سیمه کې ځای په ځای کړل شي. خو حیدر الابادي ویلي چې دوی د عراق پر خاوره نورو بهرنو جګړه کوونکو ځمکنیو پوځیانو ته ضرورت نه لري. هغه د نومبر په 1 تاریخ ویلي و چې عراق د داعش د ماتولو لپاره کافی ځواکونه لري. د کوردی سیمه ایز حکومت د امریکایي پوځیانو سره د شریکو هلو ځلو په حق کې دي. دا مهال 3,500 امریکایي پوځیان د عراقي ځواکونو د روزنې او سلا مشورو لپاره په عراق کې میشته دي. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدودوف د ترکیې خلاف د بندیزونو هغه لیست منظور کړی چې په انقره د روسي جنگي الوتکې د وشتلو په غبرګون کې لګول شوی دی. پرون د حکومت پر ویب سایټ خپاره شوی د میدودوف د دې فرمان کې راغلی چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به ترکیې ته پر ټولو چارټر پروازونو بندیز وي. یوازې هغو ته به اجازه وي چې روسي سیلانیان خپل هیواد ته سنئ. همداراز د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به د ترکیې په زراعتي توکو او تولیداتو هم بندیز وي. په دې فرمان کې له روس څخه ترکیې ته د وړاندیز شوي ګیس پایپ لاین پر پروژه د بدلون او پر اکو یو نیوکلیر پلانټ د روسانو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي. انقره او غربي اتحادیان وایي د نومبر په 4 د روس جنگي الوتکه هغه مهال د شام سره په سرحد وویشتل شوه چې د ترکیې فضايي حدودو ته ور واوښته. خو روس وایي الوتکه هیڅکله د شام له فضايي حدونو څخه نه وه وتلې. ملګرو ملتونو کې د روس او امریکا استازو پرون وویل چې دواړه هیوادونه د داعش وسلوالې ډلې د مالي سرچینو د محدودولو لپاره د ملګرو ملتونو په یو جدا قرارداد کار کوي. د امنیت شورا وړاندیز شوي دا نوې لار چارې به هغه قراردادونه نور قوي کړي چې د داعش له خوا د تیلو او نوادراتو یا انټیکس د قاچاق د میلیونونو ډالرو عوایدو پرې کولو په هدف په فروری کې منظور شوي دي. دا اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمدالله تاسو د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر 120 روپۍ اخستل کیږي او 120 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 117 روپۍ 13 پیسې او 117 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 2 شپېته پیسې او 1 روپۍ 4 شپېته پیسې. او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 201 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. عوامي نېشنل ګوند د پښتنو له سیمو د چین پاکستان اقتصادي راهداري د اړولو په ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې ګوند د بلوچستان صوبایي مشر وایي د پښتنو له حقونو به هیڅکله پر شا نه سي. نن په کوهاټ کې د پېښور پر ارمی پبلک سکول په برید کې ککړو څلور کسانو ته پانسی ورکړل شول. په اسلام آباد کې وزیرستاني کډوالو احتجاجي کیمپ لګولی او غوښتنه کوي چې خپلو کورونو ته دې ولېږل شي.
تاسو موږ خپل کورو ته واپس کی ال درازه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه په عزت باندې یم، په احترام باندې یم، په ځان باندې سره لګی چې یو وزیرستانه یم.
په مومند ایجنسی او کورم کې د سرکاري سکولونو استادانو د احتجاج په توګه ماشومانو ته سبق شودل پریښدي او د ترقی غوښتنه کوي.
زمنګا د مومند ایجنسی تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمنګا ترقی به څنګه کیږي.
په پاکستان کې په داورستوي کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو بندیز ولګول شو. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره خپلواک دي او تر کومه حد سنسر کیږي، تر بندیز لاندې یو لیکوال د پردې تر شا د نورو لاس یادوي.
اسلامه نیوکې خو اکثر جرنیلانو باندې وي، نو ما ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجه څخه.
په روان خپرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لالارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. عوامي نشل ګوند د پښتونولو سیمو د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري داړولو پر ضد پرون په کوټه کې احتجاج او لسی غونډه کړي چې په کې دغه ګوند د بلوچستان صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي ویلي د دوی ګوند به هیڅکله د پښتونولو حقوق څخه پر شان نسی. د نوموړي ویناوه چې د دوی د ګوند تر پر لپسې هڅو وروسته غربي لار بهاله سو. په دې نور حال کوټي خدای نور ناصر راکوي.
عوامي نشتل ګوند چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه یې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسی غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې د پاکستان د لومړي وزیر له دفتر خبر سوی حق خبر پانه د خلکو په مخ کې ښکاره کړ چې په کې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو لمخه د جوړېدو ویل سوی. د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر اڅکزي د ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټول ګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربی لارې په جوړولو تیار سیبي.
جب میا صاحب کو اس کی ټیم کو اندازہ ہو گیا کہ چونکہ
کله چې میا نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګند شو چې هغه د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نس راوړای، نو میا نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو. اصغر اڅکزي په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی، او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي.
کپرم د کلا باغ د ختمېدو خبره وه نو زور ته ولاړوم، کپرم د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه نو زور ته ولاړوم، کپرم د ان ایف سي اوارډ راوړل وو نو ما راوړی، کپرم د تتل سماینه ترمیم د لارې کام
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتون خامل عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکه وسوې چې د دوی په خبره په گوادر کاشغر اقتصادي راهداري ترننه پورې هیڅ ژغ پورته کړی نه دی. خو د پښتون خامل عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصر الله زیری بیا د دې په جواب کې مشال رادیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي راهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ژغ پورته کړی.
د گوادر کاشغر مغربي روټ په دې حواله تر ټولو مخکې محترم مشر ګران محمود خان اڅکزي وزیر اعظم سولي دل بیا تاسو ولي دل چې پاتې وشتم تاریخ باندې د مې په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیرمن محترم محمود خان اڅکزي په غوښتنه آل پارټیز کانفرنس وشو، او هم په هغه کانفرنس کې د دې اعلامیه خپره شوه چې ټول کانفرنس ټولو پارټیانو دا غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشغر مغربي روټ چې دی هغه دی بحاله شي، په هغه باندې د کار شروع شي.
تر دې وړاندې د عوامي نشتل ګوند لخوا د کوټې له ښاروالۍ څخه یو لاریون پایل شو چې د ښار پر بیل بیل سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسی غونډې په کولو سره پای ته ورسید. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نن سهار وختي په کوهاټ کې هغو څلورو کسانو ته پانسي ورکړل سول چې د تیر کال په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ و. دغه خبره مشال رادیو ته په کوهاټ کې استخباراتي چارواکي کړې ده. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام قوس را کوي.
د لړکی د کوهاټ یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د کوهاټ په جیل کې نن سلور هغه ترهګرو ته پانسي ورکړې شو کوم چې تیر کال په آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو. دغه استخباراتي چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې دغه سلور تنه حضرت علي سبیل عبدالسلام او مجیب الرحمن نومیږي، او دغه سلور تنو په ډیت ورنټ باندې د پوه سرلخر راحل شریف د نومبر په دیرشمه نیټه دستخط کړی و. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې تیر کال په آرمی پبلک سکول د برید وروسته وسلوالو ته د سزا ورکولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي شوي دي، او په پاکستان کې د پانسۍ ورکولو نه بندیز هم لری کړی شوی دی، او تر دې دمه یو شمیر کسانو ته پانسۍ ورکړی شوی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غل مشال رادیو خبري د شمالي وزیرستان متاثرین د خپل غشتنو لپاره دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخته په احتجاج دي او له وفاقي حکومت غشتنه کوي چې دوی د جر تر جره بیرته خپل سیمه ته ولېږي او هلته دی ورته د ژوند زمينه برابر کړي. دغه احتجاجي غونډه ته د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر هم ورغلی وو او دا ریپورت پرې جوړ کړي چې د متاثرینو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا وزونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځنی احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین د زر تر زر خپل علاقو ته ستانه کړي او له افغانستان دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دې غوښتنه و چې بې کور شو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي او د دې سره سره بې کور شو خلکو لدی په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو اسکولونو او یونیورسيټو کې خصوصي کوټي ورکړي شي. په دې موقع د شمالي وزیرستان راغلی یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی
زمونږه مطالبه د حکومت نه داغه ده چې مونږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي خو هغه کم سیس چې مونږ ته د پاکستان طرف نه دی هغه مونږ ته اوسه پورې نه میلاو دی او نه میلوي. مونږ در به در پرتو یو ځای په ځای پرتو یو زمونږ سره هیڅ کوآپریشن نشته. بیا د دې نه وروستو زمونږ بازارونه زمونږ کورونه زمونږ علاقې ورانې شوې. د ورانې دو سره سره زمونږ سره دونه زیاتې شوې دي چې قسم په خدای کا د اسرائیل او د فلسطین سره دونه کړې وی لکه چې څومره وزیرستان خلکو سره زمونږ خپل خلکو وکړ.
یو بل فرهاد علي نومیتن هم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق
زمونږ غوښتنه تر اول نه تر اخره پورې صرف او صرف دغه ده چې تاسو مونږ خپلو کورو ته واپس کړئ. هلته راځه په خپل کور کې خیمه ولګوم بیا زه په عزت باندې یم په احترام باندې یم او ځان به داسې لګي چې زه یو وزیرستانی یم.
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان نه راغلي رحمان الله مشال ریډیو ته وی چې دوی هر چا ته د خپل غوښتنو لپاره ورغلي دي خصوصا کې هم ناوري
ایم ان ای صاحب خو زمونږ نه غایب دی هغه زمونږ نه ورک دی هغه خو تلاش کوم شدا به بند مونږ اشتهار چلو باقی پته شو زمونږ علاقے مونږ علاقے خداستی چې مونږ دا غوښتنه د حکومت نه کوو چې تم خپل علاقہ ته خو یو ولېګا په میرټ مې ولېګا زر نه زر مې ولېګا کولر ته به حال کا سپاتل ته به حال کا اوس فرزم کې مثال دی د غوپسی شروع کړم دا غوپسی بے انصافی بند مبني دا هغه ځکه سپاتل نشته بیا که چرته خدا نه خواسه یو سړی بیمار شي تقریبا 10000 و دې دغه تور کوي کرایه ته 20-30000 روپے په کورونو باندې دغه تور کوي په 20-30000 باندې کورونو جوړي یو کور په سدیانو کې جوړيږي نک په کې کارو کې بشې په کې کارو کې مسې په کې کارو کې ودی په سکندونو کې وران کوم مقصد دا شاینه ټوټل نه کافی دي.
د ذکر دا لدی وړاندې دی خلکو د بنو او پیښور پریس کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهره کړې دي او وایي چې له اسلام آباد به تر هغه نه ستانه کیږي چې غوښتنې نوې بوره شوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه او تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واورئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال به د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه ښکار کیږي. اوستو د قبایلی سیمې مومند پر لور په قبایلی سیمې مومند ایجنسی کې د سرکاري سکولونو استادانو ماشومان ته د سبق شودل پریشي دی وای تر هغه وخت به احتجاج جاری ساتي تر څو د ترقیانو مسله نه وي هواره سوي. بل خو به د سکولونو زده کوونکو ماشومان وای چې کلنۍ امتحان نږدې سوي دي او سبق نشودل به ورته زیان ورسوي. په دې اړه نور حال د مشال اډو خبريال شاهنواز ترکزی را کوي.
ماشومان سکولونو ته راځي خو د استادانو لخوا سبق د نه خودلو لوجه یا خو په سکول دننه لوبي کوي او یا بیا کورونه ته واپس لاړ شي. یو ماشوم چې د سرکاري های سکول سبحان خورز د کون کې دی وای
عنایت الله درسم کی مرګری بار ګرځي مونږ هم بار ګرځو نو دی وژنه سبق ځای شو ټول مرګری بار ګرځي پیرډونه هم خالی او استری شو او ټول خفغان کې جرا استادان یا کار ولی نه کیږي.
یو بل ماشوم وای چې هغه ډیر خفه دي ځکه چې امتحانونه را نږدې کیږي او استادانو کار پرې نو په داسې حال کې هغوی د راتلونکي کلیس امتحان لپاره تیار نشي کولای.
زما نوم عبدالله دی نه هم ایک سبق نه امتحانونو ته ورځې کمی دي استادانو هم هڅه پیتاوې جماعت ته ناسي تور جنډي لګولي بلکې دا چې زمنګ پرډونه سازان مسلې چې حل شي زمنګ پرډونه دا صحیح ولګي یو پرډم نش د حکومت ته دا درخواست چې سازان مسلې د ټوله حل شي
استادان وای چې هغه ته حکومت درې کلونه وړاندې ویلی چې ګنه هغه ته په نوکریو کې ترقيان ورکول شي او یو کال وړاندې باقاعده حکومتنامه هم جاری شوی و خو دوی وای چې هغه ترقيان دوی ته ورن کړی شوی کریم خان چې د سکول استاد دی وای
چې استادان ټول چې دین هغه سره په احتجاج دي کلاس بایکاټ وکړو دغه شان دي زمنګ اپګریډیشن وغیرہ وغیرہ د اوسه پوری زمنګ سی سی ٹی پروموشن چې دا د اوسه پوری نختی دي او زمنګ جایز مطالبي دي زمنګ جایز مسائل دي چې پټا سیکریټری په خپل باندې هم منی خو دغه به وجود هم د حل کولو اس قسم اوسه پوری په ګامونه پورته نشو
حکومت ته د دې استادانو د ترقيانو سمري یا رپورت ملاو شوې ده خو عمل درآمد پر نه ده شوې
زمنګ د مومند جنسې تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمنګ ترقې به څنګه کیږي دا به ایکاټ په تشپګ ورځو پوری دغه شان جاری کلاس به ایکاټ وي په مو ورځ باندې به ان شاء الله زمنګ د ټوله فاټا ټیچر شې دغه په شرایط دستور باندې الته درنور کوي
په محمد جنسې کې 2200 استادان دي چې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر له 2000 نه زیات دی او استادان وای کله هغه د ترخیانو دغه ستونزه هواره نشو نو هغه و د رواني میاشتې په ومنټه اسلام آباد کې احتجاج کوي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د محمد ایجنسی په چیر په قبالی سیمه کورم ایجنسی کې هم دغه حال دی په دغه سیمه کې د سرکاري سکولونو استادانو ماشومان ته د احتجاج په توګه د سبقونو له شودلو انکار کړی دی استادان غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو غونډې دوی ته هم ترقی ورکړل سي بلخو چارواکي وایي ډیر ژر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړل سي نور حال طارق اورکزی را کوي
پکورما کې آل ټیچر اسوسییشن په نامه د استادانو اتحادیه د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه د خودلونه انکار کړی دی په دې اتحادیه کې د منځني او کوزي کورمې شاوخوا 2000 استادان شامل دي چې معلوماتو تر مخه دوی په سکولونو کې حاضر شوي دي خو ماشومان زده کوونکو ته سبقونه نه ښایي د اتحادیه یو مشر محمد شاه مشال لوډیو ته وایي د پیر ورځې نه شروع شوی دغه احتجاج به د دسمبر میاشت تر شپږمې نیټې پورې جاری وي چې پکې زده کوونکو ته به سبقونه نه خودل کیږي
گفتنه مداد است زر تر زر د موتا او مغه تاریخ نه 1/2012 نه د اپګریډیشن چوک حقداری وی خپل حقدارو ته ولګیږي اغل استونه اغار شی مور سوالی دی فټا سیکریټ چرواکو ته او دا دریام سلورام کول شروع کیږي اوس پرې ونه لګیدو
بلخوا د سیمې په سرکاري سکولونو کې ماشومان د کون کې د استادانو پر د احتجاج سخت پریشان دي او وای کدا مسله زر تر زر حل نشوله نو سبقونه به سخت متاثر شي
د مخو اول نه کوم دی تعلیمی نظام بخی صحیح نه په کور مکی او الریډی لګیا د بورډ ایگزامینیشن سکون په مارچ کې فبروري کې وکی نه غوا ته ټایم کم دی د مو کورسونه کمپلیټ نه دي شوی نو دینه مو لګیا ډیر زیات سفر کیږي د احتجاج نه
اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل په دې اړه مشال لډیو ته ویل د استادانو د غستون زه رښتینی ده او دا مسله یوازې په کور مکی نه بلکې د ټول قبایلی سیمو د استادانو ده دی وای ډیر زر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړی شي واضح دی چې په 2012 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت دغه اعلان کړی و چې په صوبه کې به استادانو ته ترقی ورکول شي د قبایلی سیمو د استادانو دا غوښتنه ده چې مخکې غونډې دغه ځل هم د خیبر پختونخوا صوبې سره دوی ته د ترقی ورکړل شي تارک ورکزی مشال ریډیو پېښور
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په پاکستان کې په داورستیو کې په داسې حال کې د وی ورس پانی لخوا پر دوو لیکوالانو د لیکنو خبرېدو بندیز ولګول سو چې حکومت د بیان د ازادي او د جمهوریت د پیاوړتیا ایداوي کوي بلخوا به یو شمېر لیکوالان وایي چې لیکنې سنسر کیږي کتم لیکوالانو ته د دوی پر لیکنو د بندیز لامل نه دی شودل سوی خو هغوی پر پوز او استخباراتي دارو تور پوری کوي چې له مقابل لوري بیا تردید سوی دی دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره آزاد دي او ولې پر لیکنو بندیز لګول کیږي په دې اړه د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم
ډاکټر محمد تقی لتیر شپږ کلن راهیزي د پاکستان په انګریزي ژبه ورسپانی ډیلی ټایمز کې لیکل کوي. خونموړی ته څکم یوو نی وړاندې د ورسپانی د مدیر لخوا برېښنالیک ولېژل سو چې د ځینو وجوهاتو لکباله نور د نوموړي لیکنې نس چاپولای. له ډاکټر تقی مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی وو او د داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدی. نوموړی وایي
نو مې نه دی اغېستې چې چا اعتراض کړی دی، خو زما لیکنه خو اکثر پاکستان، افغانستان او سن پاکستان کې پښتنو بلوچانو په حواله باندې وي. بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو لاړه فشار لاندې راغلي دي، لکه شیعگان دي، احمدیان دي، نو دو خبرې کېدی شي چې یا طالبان به دا وایي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه. زما نیوکې خو اکثر جرنیلانو باندې وي، نو ما ته په دې کې هېڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمي د وجه پر.
تر ډاکټر تکی وړاندې هم یاد ورسپانې پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی وو. تالپور وایي چې په 2010 کال کې لیکنې پیل کړې، خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدی او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تیرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدی. دا چې نوموړي ته مدیر د ده د لیکنو بندېدو لامل څه ښودلی وو، دی وایي
انہوں نے کہا کہ آپ اگر بلوچستان کے بارے میں نہ لکھیں تو
دوی ماته ویل کدا بلوچستان په اړه ونه لیکي نو مناسب به وي. ما ورته وویل چې زه له بلوچستان پرته پر بل څه لیکل نه سم کولای، نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورسپانه کې لیکل پریښودل. د بلوچستان په اړه که څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پوز یا حکومت دی.
په پاکستان کې کڅه هم لسکونه ورسپانی او ټي وي چینلونه دي، خو په اړه ادا کیږي چې د استابلیشمنت یا پوز تر اغیز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټي وي مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حد آزاد دي. نو موري وای
دیس از ان اوپن سیکرټ، یو ټاک ټو اني اکټیو جرنالست هو از ریډي ټو.
دا یو څرګند راز دی، کچېره تاسو د هر هغه فعال خبریال سره خبرې وکړي چې هغه د خپل زړه حال درکې، نو درته وبوي چې پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستی او غیر ریاستی ادارو تر فشار لاندې دي. زنی پاکستانی استخباراتی ادارې خو بیا زنی چینلونه او خبرلان په نیابتي ډول استعمالي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبرلان او ټي وي چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوسټ پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي، چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي، خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسور کیږي.
د پاکستان په ځواکمن اسټابلیشمنت کې پوز لوی رول لري چې هغه څرګند دی. یو وخت چې په کراچۍ کې به د متحده قومي موومنټ له کبله چوپتیا وه، خو هغه یوازې تر کراچۍ محدوده وه. په پاکستان کې چې د سنسر کېدو نوې څپه راغلې ده، دا کټ مټ په 1980 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق د دور غوندې ده. هغه وخت به سپینې پاڼې چاپې دي او اوس پاڼې ډکې وي، خو آواز ورڅخه استل شوې وي.
په دې اړه مې د پاکستاني پوز د عامه تعلقاتو له ادارې آی اس پی آر سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې ځواب نه ویلي. ورسره مې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او پر رسنیو کې د سنسر کېدو په اړه د دې هیواد د اطلاعاتو د مرکزی وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل. نو نوموړي ویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي، خو چا یې مخه نه ده نیولې.
کوئی اخبار جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ رضا کرانا طور پر اگر کوئی قدم
اٹھاتا ہے کچری یو ورس پانا یا د هغه مالک په خپل خوخه یو ګام پورته کوي، نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي. خو ما ته د خبريالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه کړي چې د خبريالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي.
پر کوئی قدم لګای جا رہی ہے.
په پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټي وي چینلونه او 300 زیات ورسپانې فعال دي. خدا هیواد خبريالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
دي نه سخت راغلي کیره یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوی بشیر ګواش به د مهم خبرونو لنډي ځواب.
پرون د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي رهداري په ضد مظاهره وشوه او برخوالو یو ځل بیا وویل چې مرکزي حکومت دې لار له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پرونی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی دی خو له وجې به پر عملیاتو کوم اغیز ونه شي. په خبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار هغه څلور کسان د کوهاټ په جیل کې بند شوي دي چې تیر کال پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید کې ککړ وو. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي چې حکومت کوشش کوي د ضرب عذب عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه پورې خپلو سیمو ته ستانه کړي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي دو څلوختم تلین المنزل کیږي. نوموړی له برطانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1993 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ پټه کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. پرون په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه هلته واستوي. نوموړي دا څرګندونې د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس ته کړې پرونی هغه خبرې وروسته کړې چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځانګړو عملیاتو 200 سرتیري عراق ته وړلېږي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس واره سدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دغه هیوا د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستې دي. راځي چورته ورسو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د وفاقي حکومت لخوا د نو ټیکسونو په لګولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې اخر حکومت په مجموعي ډول په 350 شیانو د سلويخت عرب روپو زیات ټیکسونه ولګول. اداري وړاندې لیکي چې د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار وایي دا اضافي ټیکس په هغه شیانو ولګول شو چې عام خلک یې نه استعمالوي. خو که وکتل شي نو د وفاقي وزیر په دې دلیل کې دومره وزن نشته ځکه چې دې کې زیاتره داسې شیان دي چې هر تن یې کاروي او ضرورت ورته لري. ورسپانه لیکي د معاشي خزاري پوره کولو لپاره نورې لارې هم ډېرې وي. پکار ده چې حکومت هغه لارې لټولې وي. لکه داسې شتمن او سرمایه دار خلک شته چې د ټیکسونو غلا کوي او یا یې بیخي نه ورکوي. بل پلو په پاکستان کې ډیر زیات کرپشن کیږي نو پکار دي چې حکومت د دې مخه ونیسي او دارنګ کوم مال دولت چې سیاستوالو یا نورو خلکو لوټلې او بهر ملکونو کې کې خو دې دي چې 200 ارب ډالر دي نو پکار ده چې دغه مال دولت هم پاکستان ته واپس راوړل شي نو دا شن په پاکستان په خپل خپو ودرېږي. بل پلو د پیښور نخ پرېدون کې آج ورس پاڼه خپل ادارې کې وای د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په فرانس کې لا هندي وزیر اعظم او افغان مشر اشرف غنی سره لیدو کاتک کړي کوم چې د منطقې د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ ګرځول کیږي. ته ادارې په وینا چې د افغان ولس مشر سره ملاقات کې د دوانو هیوادونو مشرانو د صلح د عمل په بیا شروع کولو اتفاق وکړو. ادارې وړاندې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولس مشر اشرف غنی ملاقات د پښتون مشروالۍ د کابل د دورې فالو اپ وو په کوم کې چې پښتون مشروالۍ افغان حکومت د خبرو اترو لپاره رضا کړی وو. د ادارې په وینا چې پاکستان تل د افغانستان د امن او سولې خبره کړې ده او دا ځکه چې افغانستان کې امن او کلاري وي نو ټوله منطقه کې به امن وي. نو باید چې دواړه ملکونه د ترخګرۍ د خاتمي او د امن او ترقۍ لپاره له یو بل سره مرستې وکړي او ښې اړیکې ولري. او دغه رنګ دا هم ضروری ده چې د سولې عمل بیا شروع کولو نه وړاندې حکومت د پارلیمان سره صلاح هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې په کابل کې د امریکایي سفارتخانه لخوا امریکایي وګړو ته د بریدونو تر ګواښونو وروسته د محتاط اوسېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا هم د رسپانې په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو په تور د اپوزیشن مشرانو ته د سزاګانو او د پاکستان د خبرګون په اړه لیکل کړې دي. د دواړو لیکونو مهمه برخه د تانی ساجمل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې کې په کابل کې د امریکایي سفارتخانه چارواکو د ګل پرس امریکایي وګړو ته لاغرست خبرداري ورکړ او د سفر پر مهال یې ورته د مختات اوسېدو ویل چې چارواکو د یوې ترهګریزي حملې په اړه راپورونه ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوامداره توګه امریکایي وګړو ته په افغانستان کې د سفر پر ضد خبرداري ورکوي. مقاله لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر زیات خراب دي او سم امریکایي وګړي په افغانستان کې له سختو ګواښونو سره مخ دي. رسپانې کې په کابل کې د امریکا سفارتخانه لاغو امریکایي وګړو چې په افغانستان کې د اوسېدو پریکړه کړې ده په سختۍ سره غوښتنه کړې ده چې خپلو شخصي امنیتي پلانونو ته بیا کتنه وکړي، د خپل تحفظ لپاره دې مناسبه ګامونه پورته کړي، د چاپیریال په اړه دې به خبره او زیات خبردار اوسېږي او د تازه خبرونو لپاره دې ځایي میډیا ساري. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ان بي اس ټلویزیون ته ویلي دي چې د حملو په اړه داسې راپورونه ډېر عام دي خو افغان حکومت دا ډېره سنجیده هم اخیستې ده. مقاله لیکي د امریکایي وګړو لپاره بیړني پیغام په نامه د امریکا د سفارتخانه دا بیان لاغسور وزروست خبر کړل شوی دی چې د اسوسییټډ پریس ایجنټس په حواله په کابل کې یو ځانوژن کې حمله وشو چې پکې یو تن وژل شو او یو بل زخمی شوی دی. بلخوا ایف پی خبری ایجنټس لیکي پاکستان هغه تورونه رد کړی دي چې ګنې دا هیواد په 1901 کال کې د بنگلاديش د خپلواکۍ د جنگ پر مهال جنگي جرمونه کړی دي. د دې بیان په اړه کارپوهان وایي چې دا د خرابیدونکو اړیکو طرف ته اشاره کوي. د پاکستانی چارواکو لخوا دا بیان لاغسور مخې ته راغلی دی چې تیرونه په بنگلاديش کې د اپوزیشن لوړ پړو مشرانو ته د 1901 کال جنگ کې د جنگي جرمونو په تور پنسیانې ورکړل شوې. د ګل پرست پاکستان د کورونا چارو وزارت د 1901 کال جنگ پر مهال د جنگي جرمونو تورونه رد کړل. مقاله لیکي د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ دا وخت د بیانونو یو جګړه روانه ده. بنگلاديش په 1901 کال کې د یو بیلتون غوښتونکي تحریک په نتیجه کې له پاکستانه بیل شو. مقاله لیکي په بنگلاديش کې له هغه وروسته په تیرو دریو کالونو کې زیاتره وخت د تشدد پیښې شوې دي چې کورنۍ عدلي د اپوزیشن مشرانو ته په 1901 کال کې د جنگ پر مهال د نسلي وژنو دغسې د نورو پیښو کولو په تور سزاګانې ورکول پیل کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په شام او عراق کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. بلخوا په عراق کې د شام مسلمانانو وسلواله ډلو په دغه هیواد کې د امریکا له لوري د هر ډول امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مخالفت کړی دی او وایي چې په وړاندې به یې وجنګیږي. د راپور نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سیشن به پرز د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر د ترګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډیریدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډیر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دوی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولای سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دوی موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولای سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووزي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قماندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انزور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل دی وی موږ اټکل کوو چې په تیرو ډیر شو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 3% اغیزمن شوی دی. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیری په عراق کې ستچې په دې ورستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار شهر د برتنیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه وخت کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا لګښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمیر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبری اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوی ځنګړو ځواکونو شمیره نه ده یاد کړې، خو دا ځواکونه به تر هغه ډیره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریه ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسی. د پتیر بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده. په همدې حال کې جنرال جوزف ډانفورد د پوځي خدماتو د کمیټې په وړاندې د هغو پوځي متخصصینو د خبرو دفاع کړی چې وایي یوازې په هوایي بریدونو نه بلکې د لاډیرو پوځي ځواکونو استول کولای سي توندلارې ډلې ماتې کړي.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پینزل زرا 3 سوشپیته پینزل زرا 5 سوشپیته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
اوس موږ غل مشال ریډیو څخه اوري او سم د افغانستان په اړه د زینو راپورونو پر لور ساسو پام را ګرځوم. ناټو له افغانستان سره یو وار بیا د مرستو ژمنې تازه کړې دي. پرون د بلجیم په پلازمینه برسلز کې ناټو موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل رول ته چې ماموریت یې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته پر مشوره ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. د دې ترڅنګ ناټو له افغانستان سره په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو ژمنې وکړې چې تفصیل یې له برسلز څخه زموږ خبريال نوریاس نوري راکوي.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکي کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ پروند بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لغونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړي.
We agreed to sustain the
president. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتې ملاتړ ماموریت د دې هواد د زونونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیری به دغه ماموریت مختوري. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلای کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي.
troops contributions
د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت لپاره تر رسیدو سره سم د روان میلادي کال لپاره رسمن پیل کړي. مرکزی قومندانی په کابل کې د خوب پلازمینه سربیره کندهار هرات مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به دغه ماموریت بڼه بدل نشي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نشي خو افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه په خپل واک توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمیر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوی په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزه د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالی لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوی او ناتو غواړي چې د 2013 تر 2040 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاتې ملاتړ د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼه وي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسیدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسېدګۍ پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. تروریستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس هم زو د خوست پر لور. د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله خپل درې سلاکاران د یو هیئت په مشرۍ خوست ته لیږلي ترڅو د یاد ولایت د خلکو او قومونو ستونزې او غوښتنې واوري او بیا د خلکو ستونزو ته لازمي حل لارې پیدا کړي. یاد هیئت پرون د خوست ولایت په شمال دوه منده ولسوالۍ کې د درو ځدران میشت ولسوالیو له مشرانو او اوسیدونکو سره لیدلي او د دوی غوښتنې اورېدلې دي. د مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل هم یاد ولسوالۍ ته ورغلی وو او دا راپور یې چمتو کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د خوست د زدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د اوبو، روغتیا، پوهنې او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یادې څرګندونې د سېشنبې په ورځ د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست ته د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوړي هیئت ته وکړي. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د زدران میشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو، روغتیايي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړ ولو غوښتنه وکړه.
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزیو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګیږي. د یو شپخانې چې هر څومره د دولت توان وي هلته مونږ ځای ورته ولرو، باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکر وایي زدران د خپو سرک نه لري.
د دوه منده ولسوالۍ یو تن قومي مشر وویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر بورګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د بورګۍ مکتب ته 15 کیلومتره کې دوی په پښې مزل لري کې ورځ نو 15,000 شپږ زره اووه زره متعلمین ورکې جنګي دغه به تعلیم پته دي. او یو څه کمپنینه پوس نو پرته د مخکې به مې دغه نه گزاره وایي سا گزاره هم څه ختم شوې ده.
د حاجي میرغزه په نوم د شمال دوه منده ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکی هم ورته ستونزې یادوي.
د مې یو کلینیک لري، ډاکټر نشته کې، دوایي نشته کې، اوبه نشته، مځکه ټیټه شوه، اوبه کې مې ډېر تانګي، د نلکې چې مې ته باندې لري.
بل لوري ته د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس دوه تن سلاکارانو غازی نواستنی او سانچرکی د زدران میشتو درې ولسوالۍ مشرانو ته په خپلو خبرو کې د حکومت ځینې مجبوریتونه یاد کړل. دوی ویل که څه هم اوسنی حکومت د پخوا په شان امکانات نلری او جګړه هم ډیره شوی، خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د اجرایي رئیس سلاکار وزیر الهاج غزین واستنی مشرانو ته پټینګ وویل چې د دې خلکو د حقونو ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
موږ د دې درول سوالیو قومونو زدرانو قومونو ستونزو باور دلې، موږ به ان شاء الله مرکز ته انتقالو، کوم مربوطه ادارې پر وزارتونو پر چې کوم ستونزې وي موږ به سره شریکو د ستونزې حل لپاره خپل کوششونه نهایی کوو ان شاء الله.
دی یادونه ورده د خوست پکتیا او پکتیکا اړوند یوول زدران میشتي ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د دریو وړو ولایتونو له مرکزونو څخه په لیري واټن او یو شمېر هم په سرحدي سیمو کې پرتې دي. ناامنۍ د ځوانانو وزګارتوب، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د دې لوی قوم او پراخ سیمې د اوسیدونکو ستونزې ډېرې کړي دي.
از موږ له مشال رادیو څخه اوري. له خوست څخه ځو اوس د ننګرهار پر لور. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو په ضد د ویکسینو څلور ورځنی کمپاین دوام لري. د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به څه باندې 6,000 هغو ماشومانو ته د پولیو په ضد د ویکسینو څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کم وي. خو په ځینو ناامنه ولسوالیو کې به تر 1,500 پورې ماشومان د پولیو ضد ویکسینونو له څاڅکو څخه محروم سي. نور هله جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه کمپاین د سیشن به پورس پیل شو چې د جمعې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال د کمپاین د پرانستې پر مهال وویل
د کمپاین په جریان کې به شپږ لکه اووه زره تنه ماشومان د درې نیم زره تنه کارکوونکو لخوا نه واکسین کیږي. متاسفانه موږ ځینو ساحو کې نه توانېدل تر دې دمه چې دغه کمپاین عملي کړو. ساحه ساحه عبارت د اچین ولسوالۍ ځینې ساحې دي، د بالا مکمله ولسوالۍ، د بټیکوټ په ولسوالۍ کې هم د ځینو ستونزو سره مخ شوي. تقریبا د دېرش زره په شاوخوا کې به ماشومان بیا هم د دغه کمپاین په جریان کې د واکسین نه پاتې کیږي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د نشرات تو مدیر مولانا عتیق الرحمن پزلی په جمعهتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د ممبرونو لاره دی په خلکو غږ وکړي چې بل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي.
د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو سر رسمي او غیر رسمي څومره خطیبان امامان زمنګ د اوقاف مدیران چې په ولسوالۍ کې دي مامورین دي هغه ټول باندې زدا غږ کوم چې د پولیو واکسینو د کارکونکو سره پوره کومک وکړي. د خپل ممبرونو دلاري ټول نغوار د علماونه چې دې کارکونکو سره پوره کومک وکړي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2015 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې پولیو ولس پیخی سب شوی چې اته په ننګرهار، سلور په فرا او په کونړ، هلمند، هرات، کندوز او فاریاب ولایتونو کې یو یو پیخه سب شوی ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. اوس یو ځل بیا د پاکستان په اړه د ځین راپورونو پر لور تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویل دی چې په کراچي کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات به نور هم ګړندي کوي. نوموړي دا خبرې پرون ناوخته په اسلام آباد کې تر هغه وروسته یوې خبري غونډې ته وکړې چې تیر ماپښین په کراچي کې نامعلوم وسلوالو د ملټري پولیسو پر ګاډي په برید کې دوه غړي ووژل. نور حاله کراچي څخه د محمد عمران په راپور کې واوري.
د کراچۍ د جنوبی سیمې د پولیسو مشر ډاکټر جمیل د وینا تر مخه دوه نامعلومه وسلوال د شانه راغلل. د فوزی پولیسو په ګاډي ډزې وکړې او بیا د پاکستان سرکاري ریډیو د ودانۍ اړخ ته تللی دي. دوه کسان په موټر سایکل راغلل. د شانه د فوزی پولیسو ګاډي خلاص وو او په دواړو اهلکارو یې د شانه ډزې وکړې چې له کبله یې دواړه اهلکار په سر لګېدلي او مړه شوي دي. د ډزو وروسته وسلوال ریډیو پاکستان اڑختا تلی دی
اور اس کا ویڈیو پاکستان کی طرف جو ہے وہ چلے گا.
د دغه اهلکارو په اړه د کراچۍ سیول هسپتال ډاکټر نثار علي وویل چې یو کس په ځای مړو او بل هسپتال ته د راوړو لس منټه وروسته مړ شوی دی. د دې پیښې وروسته د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو په وخت وویل چې داسې قسمه پیښې کراچۍ کې روان د وسلوالو پر ضد عملیات نشي اغیزمن کولی، بلکې اوس به د کراچۍ عملیات نور هم تیزولی شي. د چودري نثار علي خان په وینا چې رینجرز یو ډله نیولې وه او د پلټنو پر وخت دا خبره مخې ته راغلی چې اوس به وسلوال پولیس، رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نخه کوي. رینجرز یو ډله نیولې وه د کومې تعلق چې د یو بل لوی ګروپ سره وو. د پلټنو پر مهال دا خبره مخې ته راغلې وه چې اوس به دوی پولیس، رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نخه کوي او دا خبره په ریکارډ هم شته. زما په خیال د نیول شوو وسلوالو پر ضد روانې پلټنې او مقدمې بیا قتل پکار دي، ځکه چې داسې ثبوتونه هم مخې ته راغلي چې زیاتره ترهګر د کمزورو پلټنو یا کمزورو مقدمو له کبله خوشي شوي دي. د سند صوبایي حکومت په خار کې د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره په دریم، څلورم او پنځم دسمبر د تعلیمي ادارو بند ساتلو اعلان هم کړی دی. د یاد وړ ده چې ایم جنا روډ د خار یو مصروف ځای ګڼل شي او همدلته د پولیسو په ګاډو دوه ځله د لاسي بمونو حملې او ډزې شوې دي. محمد عمران، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د خیبر ایجنسی د باډې پر لور. د خیبر ایجنسی باډې سیمې ته ستانه شوي خلک وایي چې اوس هم د کړاوونو ډک ژوند تېروي او د دوی د بیا بحالۍ لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړل شوي. د دوی وینا ده چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله کېدای سي بیرته د کډوالو د کیمپونو پر لور مخه وکړي. خو له باډې څخه د پارلمان منتخب غړي ناصر خان اپریدی وایي هڅه کوي چې د خپلې سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي. په دې هکله نور تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په باړه کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ون په نامه موثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باړه د وسلوالو ناپاکه کړای شوه او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره کې بلې ستنې شوي دي. په باړه کې امن لښکرونه ختم کړای شول او دې په ځای په هر قوم کې قومي تړونې یا سرشتې جوړې شوې او یو اوږد موده پس ورته خاصدار او لیوی ځواک ورولې گل شول او دغه سیمه په خپل ولکه کې واخیسته. خو باړی ته ستانه شوي خلک وایي چې د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړی شوي او اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې وروستو کې باړی ملک دین خیلو ته ستون شوی یو تن احد ګله پریده مشال ریډیو ته وایي
مو مشکلاتونه ډیر دي. سکولونه ختم دي نشته دی، لارې سړکونه هم نشته دی، چې کورونه هم نشته دی چې پاکې ماته چې موږ اوسېږو اوسېدو ځو چې چا نه وي نو هلته مشکلات وي که نه. نور بس دا به درته ووایم چې کوم خلک تللي دي عام خفه دي، پتاګ هم خفه دي، خطرې شته دی هیله مطلب چې ام داسې نشته دی چې هغه هم هیله مطلب چې سکون ملو شي.
او د باړي یو بل تن محمد خان پریدي وویل
نو غواړو هغه چې کومې ودې روسره کړې وې لکه څنګه د باجوړ متاثرینو واپس کېدل وڅې ور کړي وو، څنګه یې ته کورونه جوړ کړي وو، څنګه پیسې ور کړې وې، مونږ پردي په هغه شکل هغه ته غواړو. ا دې روکي مونږه فیل دی د ټولو حکومت لا مفیل دی چې مونږ باندې مهرباني وکړي. د مونږ هر څه تبو شوې دي، کورونه تبو شوې دي، ټویلونه تبو شوې دي، سکولونه تبو شوې دي، سپاتلونه تبو شوې دي، بجلی نظام ختم شوی دی، یو شی په کې روغ نشته دی. سم سمونونه چې د څنګه یخني سور وا په کور د چې داسې دغه متاثرونو لا تصویر کیو مطلب لري چې هغه په خپل بول بچ رپټ کی کویر نه کلنو کې دی چې د خل بیا واپس بیا په خبر مختزورو کی بیا روزي بیا لوکا خوشی شي.
خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پر دی وای چې دوی هڅه کوي چې د خپل سیمې د خلکو مسلې حل کړي او ډیر زر بورته د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چکونه هم میلاو شي.
پورا په یقین سره ویلې شم چې په دې میاشت کې به دوی لا چکونه میلاو شي او دوی لا به د خپلې پیسې چې کومې د چا کومو کورونو په کومو کومونو کې سروې شوي وو او هغې کې د عینینې او د ټولو ادارو ممبران په کې ناست وو. ایجوکیشن دی انشاءالله په ایجوکیشن باندې پهان کنی بنیادونو کار روان دی او کدی کې نوي نو جنوري کې به انشاءالله د باړې بازار هم کلاو شي.
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره د یو نیم ارب روپو پیکیج منظور کړی دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د ښېګڼې لپاره په سمه توګه استعمال شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له خیبر زو د ممن پر لور دوه کلونه وړاندې د منډې دیر څخه تر نواګۍ او بیا د غلنۍ ممند څخه تر نواګۍ باجوړ پورې د سړک د رتوالي او بیا رغونې اعلان شوی و چې د ممندو په برخه کار پیل شو، خو په باجوړ کې پرې لا هم کوم کار نه دی شروع شوی. له باجوړ ایجنسی څخه قومي اسمبلی ته منتخب غړی بسم الله خان وایي چې دا سړک ملکنډ ډیویژن، ممند او پر باجوړ سربیره چین پاکستان اقتصادي کوریډور ته هم د نړیوال تجارت په برخه کې ګټه رسولای شي. نور حال شاهنواز ترکزی راکوي.
دوه کلونه وړاندې د کوزه دیر د منډې نه تر د ناوګۍ پورې څلوېښت کیلومتره سړک باندې د بیا رغونې او د ارتوالي کار اعلان شوی و، خو لا هم په دغه سړک کار شروع نه شو. د دغه سره په محمود ایجنسۍ کې د غلنۍ نه تر د ناوګۍ باجوړ پورې په سړک کار او د ناقي د لوی غر په سوري کولو یا سورنګ کار خو پیل شوی و، خو بیا په نیمایي کې ودرېده. د باجوړ په ښار کې یو روزګار کوونکی غفر طوفان وایي چې د هغوی روزګار د یادې لارې د خرابې له وجې ډېر خراب شوی.
د ملکن لار کې دا ډېره اوږده ده. مثال کې یو ګاړی چې دی هغه موږ نه ډېر زر روپۍ اخیستی وو سره څلور زره عالي دغه وجې د لار اوږده ده او مومندو لار چې کومه وده نږدې وه نو دې باندې به خرچ هم کمل. اوس د مومندو روډ خراب دی چې زموږ دا بره لار سیټ شي د مومندو ده، نو دلته به چې کوم ټرکونه راځي نو ډېر په اسانه به دلته راځي، دا کړی به کم وي.
د باجوړ ایجنسۍ این ای درې څلوېښتم نه د پارلمان غړی بسم الله خان وایي چې دا سړک نه یوازې د مومندو او باجوړ بلکې د نړیوال تجارت لپاره هم په کار راوستي شي.
چې دا د مومند باجوړ روډ د چترال دیر افغانستان لپاره یو اهم او بلکې د ملکن ډیویژن لپاره او د افغانستان لپاره یو اهم شاهراه ده، او دا سړک وړي نو دا بیا د چین نه چې دا کوم دا راځي د کاریډور د دې سره دا شامل دی شي.
دا باجوړ ایجنسۍ د روزګاریانو ته اتحادیې مشر سلیم خان وایي چې د یاد سړکونو له وجې روزګاریانو خپل روزګارونه پرې خودل.
زمونږ تقریبا 30-40% خلک لکه د دې سره چې یاره دلته روډ نشته د ټماټر صحیح نه کیږي نو هغوی خلک اول باجوړ پیږي کوم قابل خلک چې کوم چې روزګاري خلک اول خو هغوی د باجوړ نه ځي پېښور او اسلام آباد او کراچۍ کې کوشش کوي او چې دا ډېر ډېر غټ خلک چې هغه دوبۍ او ملیشیا او نور ملکونو ته ځي نو د دې د لاسه 30-40% خلک لکه مایوسه دي او دا غوښتي مطلب داري چې وڅ کیږي نو هغوی د دې نه بهر ته وځي.
نو دغه سړک ته جوړونې لپاره حکومتي غړي کوم رقم ګامونه اخلي؟ بسم الله خان.
وای
گورنر صاحب ته زما درخواست دی چې هغه په دې کې دلچسپي واخلي، وزیر خزانه ته، وزیر اعظم ته، صدر ته، او موږ ورته په باجوړ ته چې کله دا کړی او راغلی او دې زلزلې په دوران کې په هغه کې موږ ورته ویلي دي چې دا ډېر ضروري ده چې دا دې وشي.
او دوی وایي چې که دا سړک جوړ شي نو په سیمه ییز روزګار کې به له ټولو زیاته ګټه د سنگ مرمرو، کرومایټو او د لرګیو نه هغې پورته کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوپ دي.
ډیر سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د کیسې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.